درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمه ده په کابل کې د سرطان د درملنې 220 روغتون په نږدې راتلونکي کې فعال شي، خو د عامه روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالېدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپیرو لمخې د 2024 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي 3 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 د 4 کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي او له 2 تر 6 ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیان وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنو شویو بې ځایه شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2028 کال د بې ځایه شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس وستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم 3 اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیرې دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادېدل ځنډوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شوی خنډ ته په ځواب کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړی وو که چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي اونۍ د شنبه تر ورځې خوشی نشي، د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندې کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي؟ جزئیات یې له فریدې سیالاورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنځشنبه له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لیست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن دروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکي شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنیو پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تیرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا هم دا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې دغلته په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا د مخه محدودې کړي او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونې نور بس خبرونې ته خراغلاس. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاست. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي. د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې انجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص لاغه میرمنو او غنجونو څخه چې هغه د ورته تصامیم ښکار شوي دي او هغه په کم عمر کې واده شوي دي، او دا غسدي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی ادره بهرام، د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی، او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سره خان زاهد رسرنن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته خراغلاسم. اغلی بهرام، بس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زیک، تاسو ته هم درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرین کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډیر شو، همیشه په افغانستان کې د مختلفو ناخوالو سر او د دوه ناخوالو هغه ډېره قرباني میرمنې وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم ووینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي نجونې دي. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته درکیږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه همیش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغوی به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلکې دا احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدغه رنګ د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پرې وتړلې شوې. نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره ده حالت په کورنیو باندې وه. او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بېخي اوس په دو بس کې تللې کو مطلق په دو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او میړه یا د کور زوی لور خور دو به ټولو هم کار به یې هم به یې درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دو ته وو چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سماواري. اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تردل کی نو ده کور نارینه اقا هم دیر دیوی خانه اقا ده طولن توتریخ باله ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کل چیوینی چی لرکه یه ناست ده درست دروازه ده مثل دروازه که تردلی دی ده کنتون دروازه که تردلی دی او یوان ناست څلوران لیدي نو هغه میرمن چې ورسره کار کا یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچې دو ټکي ته سړی باید ډیر متوجي اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرله یا غیر دولتي لرله یا مدني فعالیت لرله خو بیا هم د خپل خاوند تل کورنۍ سره لاس ورکړي. او په شرایطو کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل نو کورنۍ کې هر حالت راغلی هم اقتصادي پوچ به راغی هم نور ټولنیز فعالیت. نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم نجونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې ودی یا په زور ودی یا نور مخنیوی د انتخاب کې یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډېر ستمنونه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي.
زما د مینی تخصلمونه هم ومنه تاسو اوریدونکو او محترم ملمانه دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنونو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو له خوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دې د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونو خراب شوی د شوز د کار د باندې سره او د مکتبونو د دروازه د تړلو سره فرضاً دوی نور هم نه هلی سوي دي چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېر تاریخ او یو ډېر لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقب ته شدې پیوازي ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه ولاړ دي. د دوی سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان رضای. تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته یې واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسالہ دا زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا د کلونو کلونو څخه دا پاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې کچېرته یو جنۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یو وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي. کچېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یو مکتب ته ځي، یو وظیفې ته ځي، یو پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي چې ټولو ته وایي چې پله خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې. نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې؟ نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته. دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو. دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي ټول ورته متوجه کېږي، او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایسته واده کوه. هغوی بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې نه له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي، ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا داسه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، د یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی. چون یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی په کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې د جنۍ والی ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نه شته. نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو، خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو، همدې ته به ځواب ورکوې، یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوې نو مجبوره یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یې غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، اما پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې، نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسې چې یا به واده کوې یا هم خارج ته به ځې. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی بهرام. اغلی زید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي، هغه کسن په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي. له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي؟ که نه، دغه دود دلته نشته. ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د اوس نه نه ډېر د وخت موږ به په همدو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دوه مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل زوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته کوه چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو. نو هینې حق یو انجلۍ هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته د موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جنګنې یو د نر او د ښځې توپیر وه چې همیش به په کورو کې ویل کېدل چې ته نجلۍ آرام غږېږې یا مه غږېږې یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی. یعنې د هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ کې، هغه هدف دومره غږ نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هول ته اخره دومه طبقه یاده شوي، او د ښځې تفکتوسه هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي. تر اوسه پورې ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې، د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دوه مسله کې پوښتنه کا، او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا. اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې هایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دو ته باید وپیر، ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هیواد دی چې اوس هم هدې تاسوینې ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی، چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما د خوښ دی یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک مې خوښ دی. نو د په مرکزونو کې ډېر د پاغ آخرو کې ډېر کم درشت کړی و چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته، خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما که بیرته دغه هوس درې څلور کاله چې د بیا تېر شول، بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په حیثیت اوس دا بیا هم تاسو مینې چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې، کله چې د کار مسله کې پخپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، لکه نن ښځې په کور ناستلې یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبره. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د سزان نژدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه ورکړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، بخصوص د انتخاب حق او بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا نجلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دو کې مې پوښتنه کړې چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کون دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغو جنکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حال وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو جوی نه یم پوښتنه کړه دې لور نه یم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څم دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تلل او یو څه ورته وخت ورکول کېدی، نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې له یو جلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې د دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه همیشه په فکر کې دي. نو دغه والدین عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرضاً دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دا سی یو مسؤونه فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحت دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم د زور و د جبر و د غبن خبرو هم د واده په کولو کې، مخصوصا د نجونو سره د نس علا کولو، فرضاً د کښته سین د دې د رضا د نه مراتولو، دغه خبرې هم همیشه وي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وي، خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات و تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنیو پر جوړښت، د واده پر کولو، د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې، د کورنیو د ننه تاوتریخوالي کې، د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت ته احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي، اوسني تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زور و د جبر ودونه، د بېله دې چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډېرو هلکانو سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته، عمومي خلکو ته، د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات آله ده د په ټولنه کې، یا د نجونو دپاره او یا د هلکانو دپاره. فرضاً دوی نورې نو سینونه په نظر کې نیسي، او نه شرایط په نظر کې نیسي چې دا خلک یې شرایط لري، سینو سالې با برابر دی یا فرضاً د رواني اړخه چې خدوی ورته آماده دي او دغه پخوالی ته د سین رسیدلی دي چې دوی واده وکړي کنه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه د کورنیان په نظر کې نشي نیولی صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه وجې ته کم مشکلات او کم تاوتریخوالی او کم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه وجې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروست دومره لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي بل اخره نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهم وظیفو څخه دی چې دوی فرضاً سولیز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپل اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي. دا دوی وظیفه ده په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغلی او بلاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً مخصوصا د اوسنۍ نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي هیڅ څوک د دې حساب نه نیسي اخلي او هیڅ رقم کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې تاسو موږ تلور سره په سره کوم وخت کې په دې خاطر چې خالص د بیر کلچر مسلط دي. نو هلته ډېر د ظلم دی غبن دی جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرض د ښځو سنین ودونه د کار نشټوالي د معاش د عایداتو دغه نشټوالي دغه ټول نشان سبب کیږي چې فرض د نجونو د شوزو ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شاو لارسي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجیانې او کاسیانې چې په نظر کې ونه نیسو صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی دا دغه نسبی تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو وختو کې دغه ټول د منځه ولاړل. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کړ د عمر ډېر نزاکتونه لري ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچني ترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم. هغه لی زید رختیم دلته ځین موارد چې هغه یودم سره لمنځه تللی شي کله که یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي د دوی ته نوې ژوند چې پیلېږي هغه اول ورځ نه څومره دغه ژوند په هغه شکل باندې پیلېږي چې د جنې ته قضا نوي چې هغه خپل نوې ژوند پیلې په هغه شکل دی پیل شي چې دای ته قضا لري.
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي حتماً هم دغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاید اول یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي یو خو ډېرې څنه ده چې د کم عمر ودونه یې د دې د مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي دې کې ځان وژنه بیا ډېری که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هیڅکله هم د چا په ګټه باندې نه وي. همیشه داسې یو په ټولنه کې داسې یو کیسونه راځي چې هغوی که چېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په جبر باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي یا هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅکله هم دا عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې دا عام شي زمون په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکام څخه خبر نه یو. که چېرته موږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زمونږ په ټولنه کې متاسفانه متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو یا د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زمونږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دوی په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ دی، باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه ته فامیلونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي یا هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، دا هلک زما په زړه دی که نه دی، دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. که الک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، که چېرته درس وایي غواړې درس وایي وظیفه وکړي یا هم غواړې چې واده وکړي، نو دا یو نو مسؤلیت دی چې د یو الک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق ولرو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنه د الک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي، د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې، دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی، بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوي نوي حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره او د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا واقف نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، ښاري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندي سو سمرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې کاته، سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندي سو، مهرباني.
خدای دې خوشاله کړه خورجانې، واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده خورجانې. که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي، یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانو سره یا خوندې، مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې یا سره وړونه وي، وایي راسه اوس لامه وته ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې شي، یوه دوستي یې کړې خورجانې، وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوچناک نجلۍ راواخلي، کوچناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کې، نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې. او داسې لکه مېرمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي، دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیره سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم، ژوندی اوسئ. زمونږ اوریدونکو ښاغلی اتل صاحب چې موږ سره یې د خپرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورته ښاغلی بهرام ته. ښاغلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلی سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې د تاوتریخوالی بیا څومره زیاتېدلی شي. د ښاغلی اتل صاحب مسلې باندې هم که وغږېږي، رښتیا هم په دغه وروستیو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي هم هلکان وړې وي. دا خپله څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د مېرمنې ترمنځ موجود موجود دي اغه نو یو بل اخر دا د سلام عمل کی چې په کور کې تودې خاله پیدا کیږي ستونزې پیدا کیږي او دغه واده چې شوی دا په کامیاب شکل باندې مخته نه سي
ډیر څه کومانه نه یقینا چې دا ډیره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته یا به ورسه ډیر شي یا چې هغه لیدل حال د سترګو وینو دا هڅه ده چې ډیر تاوتریخوالی کورنۍ کې زیاتی وي او منځ ته یې وړي دا ما په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو وویل او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي او وړسن وډول ما وخت هم په خپلو خبرو کې درته وویل چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پوښتنه مسله وي په وړسن باندې وډول د وړسنو هلکو د جلی و او چې دا یو خپل واضح خبره ده یو ځوان ماشوم هغه د مشترک ژوند کې د ګډ ژوند په مفهوم چې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا د کور د نن نه د اوجلی نه کې د کور مشران ته کار چې خپل عزت غواړي د کور کار ته غواړي د میرا مسئولیت ته غواړي تاسو چې هغه څومره هغه توانمند دي د ماشوم کې نشته چې دا بوج په مخه یوسي نو هاو په دوه هم په نه ده ځخه سترګو د لایي حال وینم چې دا څه د ماشومان او دونه په حق له مو چې کله په افغانستان کې هم دی ولایت کې مو لیدل ما ماشومان د ماشومان څه وی حتی لو وکړلې کله به چې خوان دې نه وتا دې ورته چې ته شرمې نه او هغه به دې ته خوان دې نه ته خو خبرم خبرې من چې دې دوه چې څومره د وړو حالات د انسکي په حالات باندې څومره منفي اغلی دي تاسو لري هم د کورنۍ یو کې هغه تاوتریخوالی زیاتی هغه وضعیت نورم تریخي چې نشي کړلی چې دا هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغتانو برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منفرد نو څه خبره ده چې دا دوه دی هغه ژوند چې باید یو څوک چې سني آماده وي واده ته غتله کې کنځ ته یو هغه ژوند په مسایلو پوهوي په حقوقو پوهوي په خپل مسؤلیتونو پوهوي دا اوس یې تل په ځای کې دی دا واده خبره ده چې هم راستل بل نه تاوتریخوالی زیاتی او راستل بل هم دی کورنۍ په خپل لاس خپل کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي ځکه چې باید هغه باید دو تا آماده کړه تاسو غټانی تاسو باید در رقم کینی در رقم ولاتې په دوسره کې دې ماشومان دي نو دا مسائل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د خونه د مسائل موجود وو او په سني شرایطو کې خو زنه سیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وی آماده وي چې دا مسائل ټول کافي ټولې د لای خو ټول شی و نه به زیاتې ده ان د روس چې وې چې په جمهوریت کې مخ خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسېات چې مراکز کې نسبی ده مثلا حال و اما په لور په توسمو کې هیڅ حال نه و ما بار بار په سترګل د دې لای حال مخ په رادیو کې چې جنوت بیان کړي چې یو ولایت او لار نه ول څه لای ته لار نه زه به یې خدمت سپات نه نه او مانس کې نوستم او د حقوق رانه نه مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیارول یو اجازه نه لرله چې دا دروازه نه بیرون تر روزي اقل زه داخل ته ورغلم هغه هنوزم خبر نه وی چې دلته څوک غلی دي څه شي کو مصروف وي ډوډۍ باندې خو دا قیتونه چې کله هغه قیت ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکو ډیر فرق موجود او هوس چې بیا د مکتب دروازه ته ورتړل شو ټولې مسائل کې قیت شو دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زکت زیاتې منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاثیر خالي نه منځ ته وړي هغه ځکه چې مور کې تاسو فکر وکړئ تاسو خلیو ماشوم ټولنه ته وړاندې کیږي اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي دغه تربیه کې چې منفي لاس دی یا مثبت لاس دی ټول کورنۍ وسګړه ده یا به په تاریخوالي کې لوی کی چې مور ده نه خزانه ده او څه ساتي نه دي درکو ده لیبیا څه مور ده غلطه په ټول امر کومه مور ده نو دا هڅه دي چې زنه تم په دوه باندې د کوم منفي خبره مثال د ترویلو ده که چې د سر اثر منفي ده او د سر اثر یو مسله ده چې څه چې ایان دی اجازه څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی څه دا نه هیڅ توقیز نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه هغه ټول پرودګر څه دی کړی دی مساوي حقوق دي دا هم ته هدا قلم ټول نه کړي زیست مثلا یم عدد انتخاب مثلا یم د ژوند مثلا یم د ټول کې یو مساوي خبر لري ام متاسفانه چې د موږ ټول نه فرهنګ او کلتور ولر په تاسو سیمو کې د ته ډیر ارزښت د لیدې چې کورونه کې باید حتمان موږ دوه ماشوم ته څه وکړو باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږیږي چې دا مثلا متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږیږي یو بیا هم په دوه مسله باندې ډیر تام دی نو په دې هیله چې یو ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا
ته د مسایلو باندې بحث باندې ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اوریدم کې د ټلیفون پر کار خمو سره وصل پاتې شې دي اوس هم لمړی اړیکه به جواب کو د خغلی قاری سي پښتون سلامونه پښتون سي وخت بخیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده
عمل خور کې سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو ته تاسو خوند کې تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم سلام
یو خور کې د اسلام د اړه د موضوع چړ په خار جوابل موږ څه شي ناوړه دودونو او پرهنګو د خرافاتو ریواجه چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دي زه د غیاو اړختیا زما خبره دا ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنات ادا کار کوي چې پرځن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وي نو خلک د خپل نوري په کم شین کې ودی یا په سنته د بلاغت رشیدري خو ما پښتن نه دي نه کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچیر یو صالح په دلور سره پښتن نه کی دا خپل معنا د دې لري چې خپل پزان کې د اصلاحات نه راځي شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتن کده نه ستنی کولای پرځن باید د انجلی د مور سره میړه یا پلار د دې انجلی د مور سره رابطه ونیسي د انجلی د مور سره پښتنه وکړي چې آیا راز موږ لور او عادت آماده ده کنه ده یا د ځوان د چمور کوو دا څنګه دی د دې پرور برابر دی کنه دی د دې خوښ دی کنه دی نو دا پښتنه باید وشي نو چون چې دا پښتني خرافاتو ریواجات هم سره کړی دي چې د په بد کې ورکول سره د نایوان په شکل خرڅول یا په کم شین کې ودول یا پردن دغه شدي چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوېږي نه د میړه په قدر پوېږي نه خپل د خوښو د خسر په قدر پوېږي نه ټولنې په قدر پوېږي بیا چې دا په دا کم شین کې ودیږي بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامې ته نه شوړاندې کولای ولې دا خپل سالم نه ده نو او بل خبر دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شذ چې د ازدواج په اړه کې راځي پښتون نه کیږي دا خپل پر خوشونت په دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالې دوه ځای ته او څه زړه سوی نه پر کوي واغه ګونګه د ایست نوای ما نظر دادی لن نظر می دادی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د شجر سره شته خپل د لور سره او دا په مجموع کې دا د علماو مسولیت چې ادا کوي د لویانو مسولیت چې ادا کوي او کچيري دا د دې سرغړونه کوي دا د نظام مسولیت هم جوړیږي باید دا چې کسان مجازات
ډیر زته مننه ژوندۍ اوسې ورزو زموږ بل اوریدونکو اغلی زهرا هم موږ سره د ټلیفون پر کار خو وصله پاتې سیو ده سلامونه اغلی زهرا وخت په خیر کې راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی مهرباني اغلی زهرا ساسو وزشته
بله ما میخوایم د بل موضوع ته نظر ما بوګیم کې درس تاسو ما میخوایم بو ایره بوګیم کې ما صحبت میکنیم که خیر هم بوګیم کې روز روز رادیو هسته و یکی از چیزایی که میتونم انسان آگاه بسازه به خصوص خانم ها از حقوق شون رادیو هسته به خصوص رادیو شما است رادیو آزادی که شما خیلی از دواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگویم ما شاید عزیزی بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هاشون هستن از اینا پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کارا که میکنیم، تو یعنی چرا مرد پرسونه کرد یا پسر باشه دختر؟ میگه هر چیزی که ما از شما قد بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستی، نمیفهمم که تجربه ندارن، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترهاشون شوهرشون جدا شده و یایی که پسرانشون خانمهاشون نیدا کرده، فقط دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم. دیگه امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده. دیگه بسیار تشکر که بر من وقت دادین. دیگه میبختین از این که من پشتو صحبت کرده نمیتونم، اما میفهمم یک کم تو دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
ډیر زته مننه خو وخت لري ورزو خپل درنو میلمنو ته پورستې کې په بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بلخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې باید تغلاري چاره وکړول شي.
د حلار د فرد خنوالي به ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو وینیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډیر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول، پدې خاطر چې موږ یو جنگ دفلی ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي فردن ته چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یو ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقو ور وپاروي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دا هغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندوی سي اغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بلخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبری د پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې د کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنې هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کېدای شي. خو عامه پوهاوی د ټولو خلکو چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې، کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې د مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول ول زیات اول نو د پټولنه کې تر ټولو خرج چې خلکو ته نه خبره ورسیږي چې دا کار چې تاسو کوي دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم د دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېر زیات مننه. هغه له بهرام پروسی کې یو د قواخ لور کې تاسو خپل نظر وړاندې کی چې حل راځه.
ډېر زیات مننه. د دوه د حل لار مسلیت دولتونو دی تاسو کوم نړۍ ته د شي نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کو. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقي، که یو نظام اساسي قانون ولري او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي، د قانون د لارې خلک دو ته متوجه شي، د فکر کوم دا مشکل حل کیږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي،
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سیدرانو مینمالو او دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکاو تربیه خبرونه خې چری.
دخلو څنګه کیږي مال چل ناراضي ناراضي مینا دخلو